احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبان رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند نن د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګیا ورسره مل پلاوی سره په ګلخانی ماڼۍ کې وکتل. په دې کتنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی هم برخه لرله. د باختر اژانس راپور لمخي مولا حسن اخوند د چین د بهرنیو چارو وزیر څخه وغوښتل چې پر نړیوال سټیج د دوی د حکومت ملاتړ وکړي. مولا حسن اخوند زیاته کړه چې د دوی حکومت د نورو په چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي او له ګاونډیو او ټولو هیوادونو سره د ښو مناسباتو او مثبت تعامل غوښتونکی دی. د طالبانو له بیازري واکمنۍ راوروسته دا دوهم ځل دی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته سفر کوي. وانګي د طالبانو، چین او پاکستان بهرنیو چارو وزیرانو سره په درې اړخیزه ناسته کې د ګډون لپاره کابل ته تللی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی په هرات کې تر وی مرګونی ترافیکي پیښې وروسته د قربانیانو له کورنیو او ژوندیو پاتې شویو کسانو سره خپل ژوره خواخوږي څرګنده کړه. د پلاوی نن په ایکس ټولنیزه شبکه په یو پیغام کې ولیکل، په هرات کې د هغې غمجنې ترافیکي پیښې په اړه خپل ژوره خواخوږي څرګندوي چې د 19 کوچنیانو په ګډون 9 کسان پکې وغوښل شول. فرانس پریس اژانس د طالبانو او عیني شاهدانو په وینا خبر ورکړ چې دا ټکر د سې شنبې په شپه هغه مهال وشو چې یو مسافر وړونکی بس د موټر سایکل او د تیلو له یوه ټرک سره ټکر شو چې بیا اور ولګېد. د چارواکو په وینا سرویس د اسلام کلا له سرحدي سیمې څخه مسافر لیږدول چې معمولا له ایرانه د ایستل شویو کډوالو د ستنېدو نقطه ده. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1.2 میلیونه افغان کډوال ایستلي او ټاکل شوې ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې 8 لکه نور له دې هېواده ووځي. په پاکستان کې چارواکو نن د دغه هېواد په تر ټولو لوی ښار کراچي کې عامه رخصتي وروسته تر دې اعلان کړه چې د نورو بارانونو وړاندوینه وشوه. په دغه ښار کې د مونسون د بارانونو له امله تر اوسه لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي. د ورښتونو له امله بهیدلو سیلونو په روسي ورځو کې په ټول پاکستان کې مرجوب لاړولې ده. د جمعې پورس په غرنیو شمال ویدي سیمو کې د سیلونو له امله د مړو شویو شمیر 300 او یو تل ور شو. په کراچي کې د چارواکو په وینا په روسي ورځو کې دومره بارانونه ورېدلې دي چې په کلونو کې به ساره ورشته. د عراق لومړي وزیر محمد شیا سوداني وویل د شورون پرم د نفتو د تولیدونکو وی امریکایي کمپنی سره هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. د رويټرز اژانس راپور لمخې سوداني دا اعلان پرون سیشن به وکړ. رويټرز وړاندې وای عراق په تیرو 2 کلونو کې لګڼو سترو نفتي کمپنیو سره تړونونه کړی او د فرانسې له ټوټال او د بریتانیا له بریټش پټرولیم سره د 50 میلیارد ډالرو په ګډو پانګونو د نورو قراردادونو لاسلیک ته لار هواره کړې ده. د عراق د لومړي وزیر د دفتر پټکو د حکومت د تیلو لسترو کمپنیو د تعامل په برخه کې نوې ستراتیژي پلي کړې. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوري. په هرات کې د موټرو د ټکر لامل پولیسکونو کسان وشل شوې دي. وړاندې جزئیات ترکو. کابل د پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو کوربه دی. په خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورشتونو له قربانیانو هم خبرو.
دغه بارانونو له امله موږ څلور هیوادوال په شهادت رسیدلي، یو تن ټپي شوی، یو ورس کورونا په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی.
دا د تازه ورشتونو د قربانیانو شمېرې دي. د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه په یو شمېر هیوادونو کې په کنسرتونو سره لمانځل شوی او لا هم دا لړۍ روانه ده.
اوس کاناډا ته راغلی یم، دلته مې پروګرام دی د استقلال د جشن د ازادي لپاره برنامه جوړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات کې د تیر شپې د ترافیکي پیښې د قربانیانو شمیر 9 تر رسیدلې دی. د طالبانو د حکومت د کورونیو چارو وزارت ویلي چې په مړو شویو کې 19 تنه یوازې ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت معلوماتو لمخې د پیښې ډېرې قربانیان د کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، دایکندي او بغلان ولایتونو اوسېدونکي دي. دغه ترافیکی پیشه تیرش په شاوخوا 8 بجې او 10 دقیقې د هرات اسلام کلا پلار له ایران د رایستل شوی کډوالو د مسافر وړونکو بس او د تیلو د یو ټانکر موټر د ټکر لامل رامنځته شو. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په هرات کې درامنځته شوی ټرافیکي پیښې د قربانیانو شمیر نه هاوی تنو ته رسیدلی. د دې وزارت وایي عبدالمتین قانی نن د اګست په شلمه رسنیو ته ویلي چې په مړو شویو کسانو کې 19 یوازې ماشومان دي. هغه ویلي چې په پیښه کې د ټپي شویو دوو کسانو روغتیایي وضعیت هم نازک خودل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا ټرافیکي پیښه ټکان ورکوونکي بللی او ویلي دي په دې اړه د څېړنو امر شوی. دغه وزارت ویلي پیښه تیر شپه د اګست په 19 شاوخوا 8:30 دقیقې د هرات اسلام کلا په لار هغه محل رامنځته شو چې یو بس موټر چې له ایران ایستل شوی افغان کډوالو په کې سفر کاوه د تیلو یو ټانکر سره ټکر وکړ. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د کډوالو د لیک کمیټې شمیرې چې بختر اجانس خپلې کړي خي چې د پیښې ډیرې قربانیان د کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، دایکندي او بغلان ولایتونو اوسیدونکو دي. دا په داسې حال کې چې ایران په ورستیو کې له دې هیواد سلګونه زر افغان کډوالي سلی او هر ورځ زرګونه کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ننوځي او د هرات له لارې نور ولایتونو ته سفر کوي. په پیښه کې د وژل شوي کس رحیم الله نګدي دوست ازادي راډیو ته وویل هغه 13 کلن او دوه کال وړاندې ایران ته د کار کولو لپاره تللی و. نوموړی چې اوس مهال په ایران کې دی او نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وویل رحیم الله یو ځل له ایران ایستل شوی و خو په ورستیو کې یو ور بیا دغه هیواد ته داخل شوی و.
رحیم
الله کزولایته پروان دی وای رحیم الله چې د پروان ولایت اوسیدونکو او لمک سره یې دلته کار کاوه. کومر به اتلس یو لس کال وو دلته ایران ته د کار کولو او خجون په خیل راغله او خداستوګنی داسنادو د نلرلو لامل لدی زی وستل شو. افغانستان ته رسیدو وروسته د موټر چلوونکو د بی احتیاطی او د موټر د تیز تګ لامل لدی پیښه سره مخ شو. د هرات ولایتي چارواکو هم د دې ټرافیکی پیښه لامل د موټر چلوونکو بی احتیاطی او تیز تګ بللې. د هرات والی مولانا اسلام جار په یو پیغام کې چې د دې ولایت د مطبوعاتي دفتر په ایکسپان خبر شوه د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي خودل شوی او له موټر چلوونکو غوښتل شوی چې د موټر وانی پر مهال له احتیاط کار واخلي او ټرافیکي قوانين مراد کړي. په هرات کې طالب چارواکو ویلي چې د پیخي ډیرې قربانیان د بس سپرلی و خو د تیلو د ټانکر دوه سپاره او دوه نور کسان چې په موټر سایکلونو یې سفر کاوه هم په دې پیخه کې وژل شوی. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې وخت نا وخت دغه ډول مرګونی ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي چې لاملونه یې د سړکونو خرابوالی او په لویو لارو د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي. نږدې اته میاشتې وړاندې په غزنی کې د کابل کندهار په لویو لار په یو ورځ د دوه ټرافیکي پیښو له امله 250 کسان مړه او 18 نور ټپیان شول. دواړه پیښې د بسونو او ګازو د لیک د ټانکرونو ترمنځ د ټکر له امله رامنځته شوې وي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ټرافیکو عمومي ریاست وړاندې ویلي چې د روان 1403 لمریز کال د جدي له پیله په ټول افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له امله 2000 کسان مړه شوي او 900 ټپیان شوي. په افغانستان کې ټرافیکي قوانینو ته نه پاملرنه او د منظم ټرافیکي سیستم نشټوالی هغه عوامل بلل کیږي چې لاملې دغه ډول خونړۍ پیښې رامنځته کیږي.
په هرات کې د تیر شپې د ترافیکي پیښې د قربانیانو شمیر نه بیا او تر رسیدلې ده. ازادي راډیو دا خبر په خپل فیسبوک باندې خپور کړی دی. هلته ګڼو اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. یو شمیر پیغامونه تر تاسو رسو. هلمند افغان لیکي د افغانستان زیاتره موټر چلوونکي لایسنس نه لري، که لري هم نو د پیسو او واسطه په زور اخیستې ده. په نتیجه کې په موټر چلولو او ترافیکي قوانینو هیڅ نه پوهیږي. هم دا وجه ده چې په افغانستان کې ډیر د موټرو ټکرونه کیږي. شیر محمد افغان لیکلی دی په دې کې د ډرایور څخه ګناه ده. اور یا اخیستې شاید له کوم مسافر څخه غلطي شوی وي، سګریټ یې څکوله وي او داسې ځای کې گزار کړی وي چې موټر اور ترې اخیستې وي. رفیع الله احمد زلی کلیدی ولا چې د شرکتونو جوازونه لغوه نکړي ولا کې کم کړي، د پیښو مسلکی زدکړو ډیر وران باید زیات کړو. نعمت همدرد لیکلیدی د پیښې علتونه به احتیاطي د ترافیکي اشارو اصول نه مراتول، د نشي موادو استعمال، د لوی لارو مسافر وړونکو موټران باید دوه ډیر وران ولري بی خوبی مهم علت ده. بشیر احمد مهمن لیکلیدی تیز رفتار، وړوکه یو طرفه سړک او د نشي موادو استعمال علت ده. محمد زومان لیکلی دی ډیر علتونه لري، د ټلیفون بي ځای استعمال او داسې نور ډیر مسولیت د ترافیکو په غاړه ده. شاکر نیازی لیکلی دی د سړکونو تنګوالی او د ترافیکي اصولو نه مراعات. رحیمی لیکلی دی لوی علت د سړک زیات کمبره کېدل لوجه هر وخت ټکرونه رامنځته کیږي. عبدالناصر تسلی کلی دی پلو یو لارو کې موټر سایکل باید بند شي. البته په دې خبر لمخي په دې پیښه کې یو موټر سایکل هم په ټکر کې وو. جاوید اکبری لیکلی ټول علت د کوچنی وسایلو د بے پروايي دی. او حبیب کاکړ لیکلی د حکومت جی پی اس امپلو یو موټرونو کې لګولې مګر بیا هم داسې پیښ کیږي سړی ډیر خپه شي اکثر ډرایوران د د پوینا او د د لیدا سره سم چر سیستم لوي.
لاش خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
کابل د افغانستان، چین او پاکستان د درې اړخیز ناست کور پدې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په دې ناسته کې د ګډون لپاره کابل ته رسیدلی دي. دا درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د مذاکراتو دغه لړۍ شپږمه لړۍ ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې له دې غونډې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو سره کتلي او په دوه اړخیزو اړیکو کې خبرې سره کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کابل کې د طالبانو، چین او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزه شپږمه ناسته کې د ګډون لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي کابل ته رسیدلی. تمه ده چې په دې درې اړخیزه ناسته کې د ترګرې عزت د درې واړو هیوادونو ترمن د سیاسي، اقتصادي او سیمایزو همکاریو په ګډون په بیلابیلو مسایلو بحثونه وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي چې له دې رسمي ناستې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزیر لامیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد لیواله دی چې د لارې کمربند په ستر اقتصادي پروژه کې افغانستان هم ورګډ شي. په اعلامیه کې راغلي وانګي د غراز ویلي چین غواړي په روان کال کې د افغانستان د قانونو د استخراج عملی چاري هم پیل کړي. په دې ناسته کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید افغانستان او چین دواړخیزي اړیکې مخ پر وده بللې او چینی د افغانستان خصو د ګډیس شریک ګڼلې. هغه ویلي چې اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ په کلنی ډول سوداګري زراکړه ورکړه 1 میلیارد ډالرو ته رسیدلې، خو دا کچه به په نږدې وخت کې د پام وړ زیاته شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بل بیان کې چې په ایکسپانې خبر شوی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوی او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو د لیدنې خبر هم ورکړي. په بیان کې راغلي چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانزیتي، سترو پروژو، کډوالو او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وشوي. په بیان کې راغلي امیر خان متقی په دې ناسته کې ویلي دوی لیواله دي چې له پاکستان سره سوداګري او ترانزیت ته پراختیا ورکړي. نو موري د غراز له پاکستان غوښتي چې په دې هیواد کې د میشتو او راتلونکو افغان کډوالو د حقونو د ځای کېدو مخه ونیسي. په بیان کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له قوله راغلي چې حکومت له افغانستان سره د دوه اړخیزي سوداګري او ترانزیت ته د پراختیا هوډ لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په یو اعلامیه کې چنن خبره کړې ویلي چې د طالبانو، چین او پاکستان په درې اړخیزه ناسته کې د ګډون لپاره کابل ته لی ساغدار سره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان او د بهرنیو چارو وزارت نور چارواکي هم ملتیا کوي. په اعلامیه کې راغلي چې د چین، پاکستان او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیران به د درې اړخیزو همکاریو د زیاتوالي او لترګرۍ سره د مبارزې په برخه کې بحثونه وکړي. یو شمېر پاکستانی رسنۍ ویلي د چین، پاکستان اقتصادي دالیز یعنی کمربند او لارې د پروژې پراختیا د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی و د رواني اگست په پیل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته ولاړ شي او هلته په دې درې اړخیزه ناسته کې ګډون وکړي، خو هغه مهال سفر لغوه شو او وروسته څرګنده شوه چې ملګرو ملتونو امیر خان متقی ده چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې لیکل شوی دی د دې سفر اجازه نه ده ورکړي.
د طالبانو، د پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې راپور ما اوریدو. تازه خبر دا دی چې د غدری سره وزیرانو غونډه وکړه. دا غونډه په کابل کې ترسره شوله. د طالبانو د خارجه وزارت د اعلامیه له مخې په دې غونډه کې پر پخوانیو تصمیمونو باندې بیا خبرې وشوې او ټینګار وشو چې درې سره هیوادونه به سیاسي، اقتصادي او ترانزیتي روابط پراخوي او تقویه کوي. به د چین د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې وویل سي افغانستان او پاکستان همکاري باید پراخ شي او همدارزه د دوړو هیوادونو ترمن د ډیپلوماټیکو اړیکو په پراختیا هم ټینګار کړی دی او په دې ارتباط باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې افغانستان او پاکستان د همکاریو ستاینه کړې ده او ویلي څرګنده کړې ده چې د دوړو هیوادونو په روابطو کې به پرمختګونه رامنځته شي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې مرسته رسونکو کارکونکو له جدي محدودیتونو سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استاد مرستيال او د دې سازمان د بشري چارو همغږي کونکي د اگست په 19 د بشر دوستۍ د ورځ په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې دغه څرګندونه ترڅنګ په بشر دوستانه فعالیتونو کې د افغان شزو په بشپړه ونده ټینګار کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استاد مرستيال او د دې سازمان د بشري چارو همغږي کونکي وای چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په کچه مليون نړیوال مرستندوی کارکونکو له دندې څخه خندونو سره مخ دي. هغه یو خپل کیږي ټپيان کیږي او ان وژل کیږي. اندري کاراتوات د سیشنبه په ورځ د اگست په 19 د بشر دوستۍ د ورځ په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې زیاته کړې چې د افغانستان مرستندوی کارکونکو لجیتي کاري محدودیتونو سره مخ دي. هغه د پیغام کې چې دوی نما د فیسبوک باندې په ګډون د ملګرو ملتونو په بیلابیلو پانو کې خبر شوی ویلي
سره د دې چې له 2021 کال وروسته په افغانستان کې امنیت او فزیکی لاسرسي ښه شوی، خو بشر دوستانه کارکونکو لا هم له جدي کاري محدودیتونو سره مخ دي. دا ننګونې تل په پوهه، نوښت او زغم ځواب شوې دي.
راتور ټینګار وکړ چې د افغان ښځو بشپړه ونډه په بشري فعالیتونو کې ډیره مهمه او له دوی پرته ناشونې ده. هغه له نړیوالو مشرانو وغوښتل چې د ښځو د حقوقو او امنیت د خوندیتوب لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي او هغه کسان چې په دې برخه کې ناغېږي کوي باید ځواب ویونکي وګرځول شي. اندري کاراتور ټینګار وکړ چې ټول باید د مرسته کوونکو کارکونکو د خوندیتوب او ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه مرستندویه کارکونکي وایي له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. یو ښځینه کارکونکي چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د دوی شرط دا دی کچېرې بشري خدمتونه تر سره کیږي په ساحه کې باید د دوی د نمائندګانو څخه یو لمونږ سره اوسي او هغه زمونږ کار له نږدې څخه وویني. کله چې فیمیل سټاف صحیح ته ځي د دوی سره اول یو محرم وي چې محرم خاوند پلار.
دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تو ورځې مخکې وویل چې د روان کال په مې میاشت کې لسګونه ښځې چې د دې سازمان په بیلابیلو ادارو کې کار کوي د ناپیژاندو کسانو لخوا د دندو له امله په مرګ واخل شوې. دغه په وینا له همدې موضوع له کبله یونما مجبوره شوې چې د دغو ښځینه کارکونکو د امنیت خوندیتوب لپاره لنډمهالي تدابیر ونیسي. یونما وایي طالبان ویلي چې د هغوی ځواکونه د ښځینه کارکونکو د ګواښ پیښو کې لاس نه لري، خو دا کوي چې د کورنیو چارو وزارت په دې اړه پلټنې کوي. له دې وړاندې هم بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یوچا د طالبانو لخوا د مرستو د ویش په پروسه کې د لاسوهنې په دې برخه کې د ښځو د حضور په محدودولو او پر هغوی د فشارونو په اړه راپورونه ورکړي وو. طالبانو له بیا بکتر رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو بیلابیل محدودیتونه ولګول او په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو کار کول بند اعلان کړل.
د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې اعلان کړی دی چې په روسي څورزو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې سختو بارانونو او سیلابونو د څلورو کسانو ژوند اخیستی. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد یوسف حماد په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د ځاني زیان ترڅنګ په دې سیلابونو کې خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلې کورنۍ وای چې د سیلابونو له امله یې کورونه او کرنیز ځمکې ویجاړې شوي. د طالبان حکومت او مرستندوی بنسټونه د مرستې ورسره وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې پرلپسي بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دې اونۍ له پیل راهیسې د افغانستان په نهه ولایتونو کې سیلابونو خلک له ستونزو سره مخ کړي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد یوسف حماد د اگست 14 په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د دې سیلابونو له امله څلور کسان مړه شوي او یو کس ټپي شوی، خو نوموړي نه دي ویلي چې دغه تلفات په کوم ولایتونو کې اوختي.
دغه بارانونو له امله موږ موږ سلور هیوادوال په شهادت رسیدلی، یو تن ټپي سوی، یو ورس کورونا په بشپړه توګه ویجاړ سوی دي، شپږ سرویس کورونا په نسبت توګه زیانمن سوی، یو سل دېرش جریبه کرنیزه ځمکه، یو سل پنځه دېرش جریبه باغونه، شپاړس کیلومتره سړک، دوه پلونه او پلچکونه، اوولس سوه ونې، یوویشت اوبو کانالونه زیانمن سوي دي. په ټولیزه توګه درې سوه درې پنځوس کورنۍ د دې طبیعي پیښو له امله متاثره سوي دي.
دی وایي له زیانمنو کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوې او د نورو مرستو لپاره د دوی سروي روانه ده. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د روانې اونۍ له پیل راهیسې په کابل، کاپیسا، پروان، لوګر، ننګرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې سیلابونه راغلي. په ورته وخت کې د ننګرهار او لغمان ولایت یو شمېر اوسېدونکي او چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو دغلته خلکو ته مرګ ژوبل او درانه مالي زیانونه اړولي. د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ د دامان سیمې یو اوسېدونکي نصیب الله وویل سیلابونو د هغه د کور دیوالونه ویجاړ کړي، خو د اقتصادي ستونزو ملای هغه د بیا جوړولو وس نه لري.
مکمل کوټه دیوالې راته غورځولې دي، چې په د طلا دیوالې غورځولې دي او وس نه لري چې جوړې اوسګار ګرځو کارو نه نشته. نو که موږ ځان ته ډوډۍ ته نشو پیدا کولې او زیاد بسنګ راځو، موږ دا غواړو چې مستد موږ سره کومک کې او دغه راته جوړ کړي.
په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست یو کارکونکي عبدالعظیم صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو سیلابونو له امله په دې ولایت کې خلکو ته د پام وړ زیان او مالی زیانونه اوښتي.
مالی زیانونه خلکو ته زیات اړولې دي، لکه کرنیز ځمکې دي، کانالونه دي، کورنۍ زیانمنې شوې چې اتاقونه یې ولیدلي دي، یو پل د علیشنګ په سړک باندې دا له منځه تللی ده، تن سیاسر هم شهید شوې، یو نارینه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن سه شنبه د اګست نولسمه په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، خوست او پکتیا ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړې. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د اورښت کچه د لس او پنځه ویشت ملي مترو تر منځ وي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په جنوب ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې د تیزو بادونو امکان هم شته چې تیزوالی به یې په ساعت کې له پنځوس تر پنځه اتیا کیلومترو پورې وي. یادونه ور ده چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله له زیانونو سره مخ هیواد دی چې اوسیدونکي د سیلابونو او بارانونو له امله له ګواښونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سپینې ماڼۍ د سه‌شنبې په ورځ رسمن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره د ټیک ټاک حساب پرانیست، چې په امریکا کې د دغه اپ له یو سلو اویا میلیونو څخه ډیرو کارکوونکو ته د جمهور رئیس ټرمپ پیغامونه ورسوي. نوی حساب چې د اټ وایټ هاوس سپونم جوړ شوی، پرونی یو لنډ ویډیو خپره شوه چې پکې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس وی زه ولسمشر ټرمپ ستاسو شخیم. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت ویل د ټرمپ حکومت ژمن دی چې د جمهور رئیس تاریخي لاسته راوړنې تر خلکو د ډیرو رسنیو او پلیټفارمونو له لارې ورسوي. د روټرز د خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ټرمپ د ټیک ټاک سره ځانګړې مینه لري، خو امریکایي قانون جوړونکي بیا اندېښنه لري چې ټیک ټاک د امریکایي کارکونکو شخصي معلومات شي د چین حکومت لاسته ورشي.
له خبرونو ور اخوا
مخکې تر دې چې له خبرونو ور هاخوا تمو د افغانانو له کنسرتونو خبر کړو او وړاندې په دې خبرونه کې ستاسو یو شمېر رسېدلي پیغامونه تر تاسو ورسوو. دا یادونه به وکړم چې د ازادي راډیو د خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدل شي. که تاسو چیرته د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ، هلته د هغو راپورونو متن وسلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خبرو. همدارس د ازادي راډیو اونیز خبرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې موندلی شئ. په ازادي راډیو ډاټ کام کې د یو شمېر ویډیوي راپورونو یو شمېر ویډیوي راپورونه هم تاسو پیدا کولای شئ او لیدلای شئ. د اسد یاسمری اتبشتمه په افغانستان کې دننه بي ټنګ ټکوره، خو له دغه هیواده بهر بیا په کنسرتونو او هنري پروګرامونو سره ولمنځل شو. اروپا، کاناډا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې میشتو یو شمېر افغان کډوالو په دغه پروګرامونو کې برخه واخیسته. د څو دغو پروګرامونو په اړه جزئیات په دې راپور کې واوري چې په جرمني کې د جاوید امرخیل د کنسرت په یوې سندرې پیل شي.
او
اروپا، امریکا او کانادا کې په تیرو څو ورځو کې د اسد یا زمري د 28مې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 103مې کلیزې په مناسبت بیلابیل کنسرتونه ترسره شول. جاوید امرخیل د اګست په 18مه په دې مناسبت د جرمني په کولن ښار کې په یو کنسرت کې راڅرګند شو. په دې کنسرت کې د تې جمهوریت نظام د ملي اردو جامع هم اغوستی وي. د دغه کنسرت یو تنظیمونکی رستم سعادتی ازادي رادیو ته وویل،
د جرمني په کولن ښار کې مو د افغانستان د ازادۍ د 103مې کلیزې په ویاړ هم کنسرت درلود. هم د ازادۍ ورځ ونمانځله، ډېر زیات خوند یې وکړل، ډېره منظمه او ځای لري چې په کولن کې او په ټول جرمني کې د افغان کډوالو څخه د زړه له کومې مننه وشي چې په دې پرتمینه غونډه کې زموږ سره ګډون کړی و.
هارون پاچا او ګدر زازی بیا د اګست په 14مه د امریکا په کالیفورنیا کې په دې مناسبت هنري پروګرام درلود. ګدر زازی د دغه پروګرام په اړه ازادي راډیو ته وویل،
په شمالي کالیفورنیا کې د افغانستان د خپلواکۍ د 103مې کلیزې د جشن مناسبت افغان کلتوري ټولل لخوا پلاره چول شوی او دا جشن ډیر خطیر شو، ډیر په زرګونه هیوادوال راغلی وو او یو ډیر ښه تجربه او ډیر ښه مناسبت وو. زه او هارون بچا سب دوړ په ګډون وکړ.
ګودړ وای دوی په جنوبی کالیفورنیا کې هم په دې تړاو یو ګډ هنري پروګرام درلود. خبري نغمه بیا د اګست 19مې ته کنسرت لپاره د کاناډا تورنټو ته تللې وه. هغې له خپل کنسرت مخکې ازادي راډیو ته وویل،
اوس کاناډا ته راغلی یم، دلته مې پروګرام دی د استقلال د جشن د ازادي لپاره برنامه جوړو، مشق او تمرین لرم، بعضي پروګرامونه مې دي نو په هغه لګیا یم.
د یادونې ده چې طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوه مخکې په افغانستان کې هم د ورځ د سندرغاړو لخوا په کنسرتونو او هنري پروګرامونو سره لمانځل کېده. خو دا چې طالبانو په موسیقي بندیز لګولې او حرامي بولي، افغانستان کې لټنګ ټکور پرته ونمانځل شوه. دا سدی از مریات وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له نیټې سره برابر ده. په 1990 لمریز کال کې په دې نیټه چې د 1990 زیږدیز کال د اګست 19مې نیټې سره یې سمون درلود، د افغانستان د وخت واکمن پاچا امان الله خان د دغه هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له همغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې په نوم نمانځل کېږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه شریف لاله هلمند ندالی ولسوالی خبره کوم چې موږ حاصلات پمبا ډیر ارزان دي، موږ حکومت دا غوښتنه چې پمبا ګران شي، باید دا غوښتنه ته ورسوي. په خو پمبا په 250 افغانۍ اوس په 200 افغانۍ سو چې موږ حاصلات واخلالي، دا نورې وعده ته باید صادر شي، دا هلم پوره کړي، حکومت ته باید موږ پیغام ورسیږي.
السلام علیکم دی ازادی رادیو کارکوونکو ته، جامع شکر چې مې یاد نیولای ته. د ما نظر خدا غدا صفات رپسینو کې خلک د کخ په پالنه باندې نه پیږي، نو دا خلک ډیر مصرف هم وکي خو هغه کخ یا سدی کړل یا هغه حاصلات ورنه کې، دا د دې د نه پوهاوي له وجې څخه. نو د ما نظر دا غدا دغه خلکو ته چې کوم خلک کروندګر دي، دوی ته باید پوهاوی ورکول شي. په هر ولسوالۍ کې باید انجینران وي، هغه انجینران چې دوی کروندګرو ته لارښوونه کوي د فصل چې په ډیر کنټرول کوي. نو دغه سی په زراعتي شبو کې باید وی انجینران خپل وخت په هوا ورک. نو زما نظر سلام علیکم.
سلام، په محمد خواجه حکمرلیم دی خوست ولایت څخه. زه د دینجونو پر مخ د دروازو خلاصولو طرفدار یم، باید د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي تر څو هیواد مو د سوکالۍ او پرمختګ په لور ولاړ شي. نو دا زموږ دپاره او بلکې د ټول افغانانو دپاره دا یو ډیر مهم خبر دی چې باید سرپرست حکومت په دې باره کې باید جدي اقدام او پوره غور وکړي. مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه
د له مهربانه رپ سپیشلی نامه سلامونه ونی کی هلی میومن درنو زده کوونکو هله د چیرغ او جوړو سی وخت په موتر د محله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرغلاست او په دې هله چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شی بوره سره مل وسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلی. نن مو موضوع افغانستان د عباسیانو په دوره کې دی. په دې حق له معلومات لسر اوړو د چی د عباسیانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات لري او په کوم اقتصادي ټولنیز او سیاسي حالات یې څه ډول نور از خپل درس پیلو افغانستان د عباسیانو په دوره کې. عباسیان چې د اسلام د پیغمبر د اکا عباس د اولادې څخه دي د قریشو د بنی هاشم د قبیلې څخه هم شپېرل کیږي. د دویم هجری پیړۍ په ورستي کې دوی د سیاست میدان ته راغلل او څو وخت بیا د خراسان د نارامي اوزي څخه خبر سول. نو په دې وخت کې په 1300 هجری قمری کال کې خپل مبلغان او خپل دعوت کوونکي دغه سیمه تر ولېجل او افغانستان د خلکو د افغانستان خلکو هم د دغه مخې شدید لودلې د دغه مخ څخه ملاتړ وکي او د وینې په بای د امویانو پر ځای عباسیان وخت ورسول چې د عباسیانو دوره بیا 1503 کال اوجداس او 1503 کال دوام وکي چې په پای کې بیا دغه د عباسیانو دوره د مغولانو د خوا په 1428 هجری قمری کال کې لمینځي او د دوی خلافت رنګیږي. د عباسیانو په دوره کې د افغانستان مالیه تقریبا د 300 میلیون درهم وسخه او یا میلیون درهم ته ورسول. موږ ویلو چې د امویانو په دولت کې یا د امویانو د خلافت په وخت کې د افغانستان مالیات راکمیږي او بې وزلي زیاتیږي چې تقریبا 300 میلیون درهم ته رسیږي. نو د عباسیانو په دوره کې دغه مالیاتو شمیر د 300 میلیون درهم وسخه او یا میلیون درهم ته لوړیږي چې په همدې دلیل په افغانستان کې د بزګرانو زیاتره پاتونه د عباسیانو د مادیاتي زورزتی په وړاندې رامنځته سول او په ځنګړی توګه د هیواد د شمال او لویدیځ ولایتونو هم خلک د مبارزه کوي تر څو لشتو لږ دوی د غزارونو د دغه درانه بار څخه وساتي. عباسیان هم په دې باندې ونه توانېد چې د افغانستان د خلکو سیاسي او اقتصادي دغه پاتونونه په یوازیتوب سره آرام کړي او پر دغه پاتونونو باندې برلاسي سي. له همدې امله بیا په دې برخه کې دوی برلاسي ترلاسه کړي او د سیمه ییزو اشراف او مشرانو په مرسته ځان مشرانو مرسته ځان تر جلب کړ او د ګټو ګټو تر سیوري لاندې خپل تسلط دوام ورکړي. په دغه دوره کې په افغانستان کې کرنی د اوبو لګول سیستم قانوني بڑا ځانته غواره کړه. یعنی د اوبو لګول سیستمونه قانوني سو او همدارنګه کرنه هم قانوني شکل ځانته غواره کړي. د هری رود او د هلمند د سیند څخه نوي کالرونه او ویالې وغځېدلې او په بلخ کې هم د اویا څخه زیات اوبو ژرندې او په سیستان کې هم بادي ژرندې جوړې شولې. په بلخ کې د غلو دانو د ډلې څخه غنم او اوربشې کرل کېده. په بدغستان کې همدارنګه په غور کې مالداري او کرهنه هم پرمختګ وکړ. تلقان او مرغاب کې د پښمی منسوجاتو د تولید مهم مرکزونه شمیرل کېدل او بلخ د سوداګری ډیر عمده مرکز و. د ورېښمو صنعت او کسب هم زموږ د هیواد په ځینو برخو کې رواج درلود. په غور او په غور کې اوسپنه او مس استخراج کېدل. د غور ولسو په ګاونډي هیوادونو ته وسلې به ګاونډي هیوادونو کې د شهرت د لودي په تخارستان کې سرب او نور فلزونه او همدارنګه د هیواد په نور شمالي ولایاتو کې اوس په سپینزر سره زر استخراج کېدل او د دې ترڅنګ د پنچیر سپینزر هم په دغه دوره کې ډیر مشهور و. د فرهنګ او ادب د پلوه هم د هغه وخت افغانستان ډیر زلودین کې شخصیتونه درلوده چې د ادبی او پوهنیز اثر په پنځولو سره یې خپل نمونه د هیواد په تاریخ کې تل پاتې کړل. مثلا د غول جملې څخه د موسی بن شاکر خراساني زمان، هریو محمد، احمد او حسن، د دې ترڅنګ ابو معشر جعفر بن محمد بلخي پر ریاضت کې لوی لاس درلودي، بشار بن بدر تخارستاني شاعر، او همدارنګه ابو زید احمد بن سهل بلخی ادیب، فیلسوف او جغرافیا پو و جدا د افغانستان ډیر زلودن کی شخصیتونه و او دوی د ادبی او پوهنیز اثر په پنځګولو کې خپل نمونه په د هیواد په تاریخ کې ډیر مشهوره شهرت ورسیدل او تلپاتې کړل. په دې دوره کې ورپسې راځو برمکیانو ته. برمکیان بیا په اصل کې د برمک په نامه د یو شخص د زمونه د ډلې څخه دي چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي اورتون راهب یا موبد و. د دې کورنۍ لومړنی مشهور شخص چې و هغه د برمک زوی خالد و چې د اموي ورستری خلیفه مروان همار په خدمت کې و. یعنی د مروان چې هغه د اموي خلافت د اموي واکمنۍ اخرنی خلیفه و یا اخرنی واکمن و، د خالد د همدغه مروان په خدمت کې یعنی د خدمت یې کوي چې بیا اورسته د عباسی ابو جعفر منصور د وزیر او سلاکار په توګه د دنت تر سره کوي. د خالد څخه اورسته بیا یحیا د زوی د کورنۍ یو ډیر پو او متنفس شخص ګڼل کېدی چې نوموړی بیا د مهدی د خواصخه د هارون رشید د پالنې او روزنې لپاره ګمارل کیږي، او د بیا د هارون رشید په زمانه کې د عباسی خلافت ټولې چارې د پغړوي او د دوه زمون سره د دوی لپاره کار کوي چې بیا څو خورسته هارون رشید پر دې باندې بدګمانه کیږي، او په یو سلو وتیم هجری قمری کال کې د خلیفہ د امر سره سم د یحیی زوی جعفر مرکوي او خپل د کورنۍ د نور غړو سره په بند محکوموي او د برمکیانو ټول مالونه هم ضبطوي. رزور پسې طاهر فوشنجی ته. طاهر بن حسین فوشنجی بیا په یو سلو 95 هجری قمری کال کې په فوشنجی د هرات په اوسنۍ زندجان کې زیږیدلی دی چې طاهر د ځواني څخه په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کوي او برخه یې اخیستل. دی هم یو ډیر هوډمن سړی و. د دوه بسیوړونو مامون او امین د اختلاف په برخه کې د مامون رشید چې هغه د بدغیسی مور څخه زیږیدلی و د هغه ملاتړ کوي، او په 1995 کال کې بیا د امیر رشید وژني څو خلص تمام رشید خلافت تر سیږي. طاهر هم د پلاوه د خراسان والی ټاکل کیږي، او طاهر په 201 هجری قمری کال کې د جمعې په ورځ هم دلته د خطبه په محل باندې د خلیفہ نوم د خطبه څخه لري کوي او د خپلواکۍ اعلان کوي. په سبا کې بیا د نامعلومو کسانو لخوا وشل کیږي، او د خورسته د دولتونو په افغانستان کې د 500 کلونو لپاره واکمنۍ کوي، او 500 کاله د اولادونو واکمنۍ په افغانستان کې دوام لري. رزو د عرب مسلمانو او د افغانستان د خلکو یو پربل باندې اغیزې چې د افغانستان او د عرب مسلمانان یو پربل باندې څه اغیزې درلودي. د اسلام د سپیشلی ترن پراتاګ او همدارنګه دا په خبرې دوه سره زموږ هیواد تاریخ یو نوی پړاو ته ننوتی، او زموږ هیواد ته یو نوی شکل او یو نوی بڼه ورکړه، ځکه اسلام موږ ته نوی اسلامي هویت راوبخشي، او دا اسلامي هویت به زموږ د خلکو د یووالي سبب وګرځي. ټول قومونه او ټول قبیلې د یو د نوقید خوندان کړل، او همدارنګه د اسلام د دین د پوهې د لسترولو په لار کې کوم خندونه چې و هغه د پوهې کوم انحصارات چې و هغه د مینځو یو ډله په دې توګه سره پوهې او زده کړې هم ډیره پراختیا وکړه. همدا و چې زموږ خلکو په لومړی هجری پیړۍ کې اسلام ومني، او همدارنګه دوی عربي ژبه زده کړل. په دینی علومو لکه قران شریف، په حدیث، د فقه په تسهیل کې هم دی و پوهېدل، او ډیر بریالیتوبونه ترلاسه کړل. بیا تر درېمې پیړۍ پورې ډیر مشهور پوهان لکه نومان بن ثابت چې امام اعظم او امام ابو حنیفه شهرت لري، چې په امام اعظم ابو حنیفه باندې شهرت لري، امام احمد بن حنبل مروزه، همدارنګه ابو داود سجستانی یا سیستانی، د دې ترڅنګ د سنور مشهور پوهان چې درېم هجری پیړۍ پورې ډیر ښکار سوال او د اسلام د دین لپاره ډیر مهم خدمتونه وکړل. د دې ترڅنګ په دې دوره کې سیستانی عالمانو او پوهانو د دې سیمې څخه سره راپورته کوي، او د پوهې په بیل بیلابیلو څنګه کې ډیر تالیفات را مینځته کړل. په دې ځای کې د ځینو حقوق لیکوالانو یادونه ډیره مهمه ده چې هغه د دویمې هجري پیړۍ د نیمایي څخه د کتابونو په لیکلو باندې شروع کړل، چې د هغو د جملو څخه ابوزید بلخي ادیب او جغرافیه پوه و، د دې ترڅنګ ابو مشعر بلخي چې دی بیا ریاضي پوه و، همدارنګه محمد موسی د هندسي علم بشار بن برد تخارستاني شاعر، او ابو نصر فارابي چې هغه د لرغوني نړۍ د طب جغرافیه فلسفه نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو د ډلې څخه شمیرل کیږي. دغه لیکوالانو څخه عبارت دي چې دوی د پوهنې په بیلابیلو څانګو کې تالیفات وکړل. د دوی د اثارو څخه ځان په اتلسمه او نولسمه پیړۍ کې بیا په اروپا کې د نړۍ ژوندیو ژبو وژباړل، او بیا یې دغه کوم ژباړل سوي اثار یې خپاره کړل. زموږ خلکو د خپلو پیاوړو کورنیو همدارنګه خلکو په واسطه د افغانستان تهذیب د خپلو ژباړونکو په وسیله باندې عربي ټولنې ته او اسلامي تمدن نړۍ ته وړاندې کړ. د برمکیانو کورنۍ په دویمې هجري پیړۍ کې د طب په برخه کې د منکه کتاب، او د نجوم او فلکیاتو په برخه کې د سند کتاب، د سند هند کتاب، او همدارنګه د سندباد کیسه یې عربي ته وژباړله. د دې ترڅنګ زموږ خلکو د اسلام د پراختیا او د خبرېدو په لاره کې هم ډېرې قربانیانې ورکړې. اسلامي د هیواد تر ختیځو پولو یعنی تر هند پورې خپور کړ. کله چې اسلام را ورسېد نو په دې وخت کې موږ ویل چې ډېر فعالیتونه او ډېر پرمختګونه وسول. زموږ په خاوره کې خلک ډېر زیات بریالیتوبونه ترلاسه کړل. د دې ترڅنګ د اسلام د پراختیا لپاره دا چې دوی اسلام پراخه کې او تر نورو سیمو پورې خپور کړي، په دغه لارې کې د ډېر قربانیانې دوی ورکړې، د هر ډول سرشندونو او ځان تېرېدنې دوی وکړې، د خپل ځان، د خپل سر، د خپل مال څخه تېر شول، او اسلام یې د هیواد تر ختیځو سرحدونو پورې یعنی تر هند پورې ورسوي او تر سیمو پورې د اسلام مبارک دین خپور کړي. په دې ترتیب سره بیا د عربي مسلمانانو او زموږ د خلکو ترمنځ اغیزي چې هغه دوه اړخیزې وي. اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکړي، یووالی ورته وبخشي، او د پوهې دروازه یې زموږ پر مخ باندې خلاصه کړه. دا چې د اسلام څخه مخکې زموږ هیواد خلکو زموږ د هیواد په خلکو کې یووالی نه و او تورې تیارې خپرې وې، د پوهې دروازه یوازې د ځواکمنو خلکو لپاره خلاصه وه. نو د اسلام پر تګ سره اسلام زموږ خلکو ته یو نوې اسلامي هویت ورکي، ټول خلک د یو عقیده، یو دین، یو خدای راوبلل، یوالی دې تورو بخشي، او د بوهر دروازه چې هغه یوازې ځواکمنو لپاره خلاصه و هغه د ټولو پر مخ باندې خلاصه کړل. په بدل کې د افغانستان خلکو هم د علمي او فرهنګي خدمتونو او همدارنګه د وینې د تویدلو په بیا باندې اسلامي تمدن او د اسلام د خپرېدو لپاره ډیره فعاله ونډه واخیسته. د دا په مقابل کې زموږ خلکو د وینې په بیه اسلام خپور کې تر نورو سیمو پورې، او په ځانګړي توګه پوهان او عالمان هم په دغه برخه کې ډیره ارزښناکه ونډه درلوده. یعنی دلته دغه دوه اړخونه دا و چې اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکړي، او د دې په بدل کې زموږ هیواد خلکو ډیرې سرشندنې او قرباني ورکړي تر څو اسلام ډیر خپور کړي او په دغه برخه کې ډیر پرمختګونه وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نوې د نن ورځې درس په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. مهم موضوعات مو د افغانستان د اوضاع په حق له وده چې د افغانستان خلک او د عربو مسلمانان یا عرب څه ډول اغېز لري پر بل باندې، د دې موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تر دغه شیبو سره مل پاتې شوي اوسي، او د نن ورځې د لوست څخه به مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضریږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. تر هغه مهاله پورې تاسو هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس ښه زده کړئ، او هر اړخیز ډول سره د دغه درس په مفهوم باندې پوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری. Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله می ومنې درنو زکونکو هیله د چروغ او جوړ به است وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې دریم لوست شرغ لاستویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د شاه شجاع او ملي پاتونو په حق لده د چې په دغه دوره کې څه ډول ملي پاتونو رامست کیږي د همدې موضوع اړوند به معلومات لاس راوړو. نو راځو خپل درس پیلو. شاه شجاع او ملي پاتون د هغه ورځ څخه چې شاه شجاع سلطنت ته ورسېدی خلک د چټ فطرت څخه خبر سول. د هغه همدارنګ د انګلیسیانو د منځورلې د خپل دیني او ملي وجایب څخه وګڼل او د خلکو په منځ کې د خپلواکۍ ننګ او د ناموس د ساتنې احساس په هغه کې پیاوړی سو. لومړی د خطبې څخه د شاه شجاع نوم لري او وروسته بیا د انګلیسیانو څخه خپل سخت کرکټ څرګند کړل. د انګلیسیانو هغه خزانه چې هغه د کندهار څخه کابل ته انتقالېدلې غازیانو غنیمت ونیولې او د کابل او کندهار لارې وتړل سو او په مشرقي کې هم د سید جمال الدین افغان کورنۍ د دغه کورنۍ د خوا پاتون شروع سو چې د تړون دغه ملي پاتون د کابل څخه شروع سو. د قومي مشرانو لکه نائب امین الله خان لوګری عبد الله خان څخه د دې ترمنځ د اقصخه ورسته نور مجاهدینو هم د جهاد جنده پورته کړله. اول یې پرنس خپل کور کې وژي او وروسته بیا د انګلیسیانو ټول خزانه او د وسلو خزانه هغه ونیولې. په همدغه وخت کې بیا وزیر محمد اکبر خان د بخارا څخه د بخارا د بند آزاد سو او ځان یې کابل ته ورسوي چې دا غو پراتلو سره بیا د مجاهدینو روحیه نور هم قوي سوله. مکناتن د چل څخه کار واخیست او پلان یې کار کړ او د کابل څخه د انګلیسیانو د وطن د تړون وړاندیز وکړ تر څو مجاهدین مصروف کړي او د څخه نور قواو راغوري. مکناتن هم د وزیر محمد اکبر خان سره دوکه کوله په مجلس کې غوښتل چې هغه ووژني، مګر وزیر محمد اکبر خان مخکې لدی چې مکناتن پر هغه باندې حمله وکړي، وزیر محمد اکبر خان مکناتن په هغه توپنچه باندې چې هغه ورته ډالۍ کړې و په هغه سره ووژني او په دې توګه د انګلیسیانو سیاسي استازي او مختار وزیر د مینځ وړي. او له دغه وروسته بیا د انګلیسیانو قواوې هم په خپل مینځ کې د دې په مینځ کې واجب وحشت را مینځ کیږي. خوراکي موادی پایت رسول کیږي. قواوی هم چشپاره 0500 تلو تر رسیده د لوج سره مخامخ کیږي او په دې وخت کې سورجمی هم وو چې د سانو بیا د کابل څخه د وټلو شرایط د مجبوریت لامل و منل. یعنی د مجبور سره په اخره دا یو منل چې د کابل څخه ووز. رازو د امیر محمد دوست محمد خان دویمه پچاهی ته چې امیر دوست محمد خان سره ول خپل دویمه پچاهی مختوري. امیر دوست محمد خان په 1300 میلادی کال کې د دویم ځل لپاره د سلطنت ورسېدی او امیر دوست محمد خان د خپل دویم ځل هندي کمپنی سره ځینې تړونونه لاسلیک کړل چې هغه تړونونه په دغه واکمنی کې د انګلیسانو او د ختیځ د دې په واکمنی کې کیږي چې د هغه له جملې څخه یو د جمرود تړونونه و چې انګلیسانو د جمرود د تړونونو څخه ورسته امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیاز وغوښتل. اول دا چې د هغه سیمو په رسمیت پېژندنې کې چې هغه په خوا د سیکانو تر ولکې لاندې و چې وروسته بیا انګلیسانو ونیولې. او دویم دا چې روسانو د ایرانیانو په مرسته غوښتل چې د هرات ولایت په خپل ولکه کې ونیسي، نو ځکه د روسانو د پرمختګ لامل یې خپلې ګټې په خطر کې لیدلې، نو دا خطر باید رفع شوی وای. دغه تړون بیا درې فقرې یا درې برخې درلودې. اول دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او ترڅنګ د ختیځ هندي کمپنی ترمنځ هغه سیمې چې د ده په کنټرول کې دي، د هغه څخه وروسته د ده ورسي او هندي کمپنی ترمنځ بیا دایمي سوله او دوستي ټینګوي. دوهم دا چې ختیځ هندي کمپنی د ژوند کې وي هغه سیمې چې اوس د امیر په تصرف کې دي یا د امیر د ولکې لاندې دي، هغه ته به احترام کوي. او امیر دوست محمد خان د کابل حاکم د افغانستان هغه سیمه چې د په واقع دي د خپل ځان او خپل ورسه د خاصه خجونه کوي چې د ختیځ هندي کمپنی د سیمه احترام وکوي او هیڅ کله د هغه په کورنۍ چاره کې بل سوهاله نه کوي او د هندي کمپنی د دوستانو سره دوست او د دشمنانو سره دشمن وي. یعنی دا هغه درې تړونون درې فقره وي چې په دغه تړون کې شامل وي او دغه تړون لاسلیک سو. اول دا چې هغه امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او د ختیځ کمپنی ترمنځ هغه سیمې چې د په کنټرول کې دي د هغه څخه وروسته بیا د ورسې او هندي کمپنۍ ترمنځ به سوله او دوستي چې د هغه به دایمي وي او ختیځه کمپنۍ به هغه سیمې چې د امیر په لاس کې وي یا د امیر تر تصرف لاندې وي هغه ته به احترام کوي. امیر دوست محمد خان هم هغه سیمې چې بیا د ختیځه هندي کمپنۍ په لاس کې دي هغه ته به احترام کوي. د دوستان سره به دښمن او د دوستان سره به دوست او د دښمنانو سره به دښمن اوسي. دویم تړون بیا د دویم تړون بیا د اول ایران خپل ژمنو برعکس هرات ونیوي او انګلیسانو بیا جګړې ته د ایرانیانو پر خلاف باندې دوام ورکړی تر څو امیر دوست محمد خان وکولای سي د نورو ولایت څخه دفاع وکړي او د جګړې تر پای پورې به انګلیسان هر میاشت 1000 روپۍ امیر ته ورکړي. او دوهم دا چې انګلیسان امیر دوست محمد خان ته سربیره په اوسنۍ بوځ کې یو دیالس زریس سوار او وتل زریس پلی پیاده پوځ مجهز کړی او تر څنګه دا چې د پیسو اخیستنه او لږدونه هم به د امیر دوست محمد خان پرې واړه لري. د کابل یو اساسي په پېښور کې استوګن کیږي. پنځم دا چې د انګلستان نور استازي به هم د افغانستان په دروي ولایتو لکه کابل، قندار او بلخ کې د څارنې او جګړې راپورونو چمتو کولو په مخه به دوی هلته اوسېږي. دوی به په کورنیو چارو کې هم د لاسوهنې حق نه لري خو د دوی ساتنه به د امیر په غاړه باندې وي. شپږم دا چې د ایران سره د جګړې د پای څخه وروسته به د لومړۍ ماده مطابق پیسې قطع کیږي او بل دا چې د پیسو د قطع کولو څخه به وروسته انګریزان منصبداران د افغانستان څخه وزي او کچیر غشتنه وسی ځنی مسلمان استاذ به په کابل کې ووسیږي. او امیر دوست محمد خان به د افغانستان ته د انګریزي افسرانو دراتلو او راتلو په وخت کې د پوره ساتونکو په وسیله د دوی محافظت او ساتنه وکړي. د پیسو ورکول به هم د جنوري د میاشتې د اولی نیټه یا د اول تاریخ څخه به شروع کیږي او 300,000 روپۍ به قندهار 200,000 په کابل کې ورکول کیږي چې د دې ترن څخه جلا دي او هغه د ختیځه کمپنی یو ډالی ده، د ختیځه هندي کمپنی د پاره یو ډالی ده. د شپې د شپږ سو زره روپۍ ورکړه هم په کابل کې د نورو مخه لپاره ده او په بل تړون پورې اړه لري چې دا د دې تړون یو بل فقره او تر څنګ دغه تړون د مخکینی تړون ناقص کېدلای نه سي. امیر دوست محمد خان به د سولې او جګړې په حالت کې یعنی په دواړو حالاتو کې هم د سولې په جګړې کې او هم د حالت د جګړې په حالت کې د ایران او د هغه د متفقینو وړاندیزونه به انګلیسانو تر سوي او سربیره پر سلور زره توپک باندې نور څلور زره توپک به هم د انګلیس د خوا د ټل په سیمه کې امیر دوست محمد خان مامورین ته سپارل کیږي چې دا هغه د دویم تړون ځین نور فقرې وي چې د دې ترمنځ لاسلیک شوی و. رازو د امیر شېر علي خان لومړنی سلطنت ته امیر شېر علي خان د خپل پلار په ژوند کې د ولې ارتاکل سوی وو او د پلار د مرګ څخه وروسته بیا په 1300 کال کې د جون په 12مه د یو څلوېش کلنۍ په عمر باندې د خپل سلطنت اعلان کړ او وخت ورسېدی. ورونه یې ظاهرا د هغه سره بیعت وکړ مګر په پټه بیا د هغه په وړاندې مخالفت ته یې شروع کړ او امیر شېر علي خان د هرات ولایت د تنظیم لپاره خپل سوی شهزاده محمد یعقوب پریشو او خپل د محمد اعظم سره کابل ته ولاړی. د شینډټ په برخه کې محمد اعظم خان د امیر څخه جلاس او د مرکزی سیمو لپاره د مرکزی سیمو د لار څخه د خپل سکاور سره در محمد حسین خان ته چې هغه د هزارجاتو حکومتدار او هغه ته ورغلی او به غوښتل چې د هزاره د خلکو په مرسته باندې په کابل باندې حمله وکړي مګر د هزارجاتو خلک خپل وفاداری د امیر شېر علي خان څخه اعلان کړه او د هغه سره مرسته ونه کړه. ورسته بیا محمد اعظم خان د خپل نور وډونه سره څخه مرسته وغوښته او د یوې حملې لپاره تیاری ونیوي چې امیر شېر علي خان د ځواکونو په وړاندې هغه مقاومت نسوي کولای. نو د په دغه حال کې دوی کمزوري سو د انګلیسانو دولت ته پناه یووړه. امیر شېر علي خان بیا په 1315 میلادي کال کې د کندهار د تصفیه لپاره ځینې قواوی سره حرکت وکړ پر دې طرف باندې او د سردار سره ونشتل چې بیا د هغه زوی محمد امین خان د هغه سره مقابله شروع کړه. د هغه په هغه جګړه کې بیا د دواړو طرفونو ترمنځ سردار محمد علي خان او د هغه کا محمد امین خان د اتوزر عسكر سره وژل سو او امیر شېر علي خان هم په دغه پیښه کې ډیر غمجن سو. دغه پروهی باندې ډیر بد اغیز وکړه د خپل اعصاب کنټرول یا د لاس ورکې په کندهار کې جلاوالی غوړه کړي چې دغه انزوا او دغه جلاوالی امیر شېر علي خان د سلطنت د سقوط لامل وګرځېدی. ورپسې راځو د امیر محمد افضل خان سلطنت ته چې امیر شېر علي خان چې کله خپل ګوښوالی انتخاب کړي نو همدغه ګوښوالی د دې سبب سو چې سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان کامل ونیسي چې کابل ته د کابل د نیول څخه وروسته بیا محمد افضل خان خپل سلطنت ته رسیږي او لکه څنګه چې انګلیسان هم په هند کې د امیر محمد افضل خان د پاچاهي څخه خبر سول نو دغه سلطنت په رسمیت باندې وپیژندي او په 1308 میلادي کال کې بیا عبدالرحمن خان د پنچیر په بازار کې د امیر شېر علي خان د قواو سره د قواو مخه ونیوله او فیض محمد په دغه جګړه کې ووژل سو او امیر شېر علي خان بیا هرات ته راغلی. په همدغه وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغۍ له امله مړ کیږي. جسد یې قلعه حشمت خان د شهدای صالحین سره نږدې خاورو ته سپارل کیږي او د هغه سلطنت په دغه ډیر کم وخت کې د کوم مهم کار ونکړي. د امیر محمد افضل خان د مړینې څخه وروسته بیا سردار محمد اعظم خان د عبدالرحمن خان په موافقه سره سلطنت ته رسیږي او خو امیر محمد اعظم خان بیا یو ډیر نوښتګر سړی و چې غوښتل یو شمېر اصلاحات په افغانستان کې رامنځته کړي او امیر شېر علي خان د هرات څخه کابل ته ورسېدی. د کندهار خلک چې د امیر محمد اعظم خان د زامنو د لاسه ډیر په تنګسي و نو امیر شېر علي خان پر تاکس سره ډیر خوشاله سو او د هغه هرکلی وکړي چې په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان د شمالي ولایتونو په بلولو باندې بوخت وو او امیر شېر علي خان د کابل د نیولو فکر وکړي. مخکې لدی چې بیا کابل ته ورسیږي د کابل خلک د امیر محمد اعظم خان په وړاندې دوی احتجاج وکړي او د امیر شېر علي خان څخه ملاتړ وکړي. امیر محمد اعظم خان هم چې دغه حالت ولیدي چې اوزه د امیر شېر علي خان په ګټه باندې ده او ټول د هغه ملاتړ دي نو روحیه کمزورې سو او امیر عبدالرحمن خان هم چې په تخار کې و هغه ته ورغلي. په 1308 میلادي کال کې بیا امیر عبدالرحمن خان او امیر محمد اعظم خان قواوی سره ترتیب کړل د غزنی په شاشګاو په دغه سیمه کې د امیر شېر علي خان د لشکرو سره دوی سره مخامخ شول. جګړه یې وکړه چې په دغه جګړه کې هغه ماته وخوړه او دواړه وتښتیدل چې بیا انګلیسانو هغه ته په هندستان کې د اوسېدو بلنه ورکړه او تهران ته د سیستان د لارې څخه روان سول. امیر محمد اعظم خان بیا د همدغه لارې کې د ناروغۍ کیشي او ورپسې مړ سو چې بیا په بستام کې شخص او سردار عبدالرحمن خان هم بخارا ته پناه یوړ. تر نن زده کوونکو دا ووز موږ استاد د نن ورځې درس په دې هله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي موږ د شاه شجاع د دولت په حق له ورسره د ملي پاسونو او د امیر شېر علي خان د واکمنۍ محمد افضل خان د واکمنۍ په حق له باندې وپوهیدلو په دې چې تر دا غوښتنی شي پر سره مل پاتې سی او سی او د هرې موضوع څخه به موږ ته اخیستې وي. د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د نن ورځې درس پر هم دغه ځای باندې پای ته رسو. تر تلونکي درس پورې چې بیا هم د بلې تاریخي نوې او پزره پوری موضوع سره ساس درنه حضور ته حاضرېږي. تاسو ټول په لیو مهربان عرب سپارم شو وخت ولري شي چری
شمال وخت مازیګرو شیرین جانان متل مسافرو زما ته ځل یو الله خبرو شیرین جانان متل مسافرو چڑا سکارا سی جڑ میں نہ رہ دے چڑا سکارا سی جڑ میں نہ رہ دے